رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ځینې والیان او امنیت قمندانان د هغوی په کارونو کې لاس وهي. د امریکا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلو خطر نور نشته، او په کشمیر کې هندي او پاکستاني عسکرو په یو بل ډزې کړي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې درویشتمه د 2013 کال د جون د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د انتخاباتو د څار ډلې وایي چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په ارقامو شک لري.
نسون تر اوسه په دقیقه توګه دا ثابته کړه چې دا ارقام حقیقي ارقام دي.
پکتیا کې ولسونو د دواړو اړخونو نه غوښتل دي چې د سولې لپاره شریک کار وکړي.
په هرې غاړې کې چې افغانان قتلېږي، دا د افغانستان بچیان دي. غوښتنه کوو د دواړو غاړو نه چې د افغانستان لپاره باید په ګډه کار وکړي او رښتونی شي.
د امریکا د کانګرس غړي په سنگاپور کې د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د غونډې په اړه یو ډول دریز نه لري. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته اشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. اوس هم د پوره خبرونو په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د 14 ولایتونو کې د 6 میلیونه نه زیاتو رای ورکونکو خپل نمونه ثبت کړي دي. د دغه کمیشن رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې دغه شمیر رای ورکونکي چې څه باندې 2 میلیونه یې ښځې دي، د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر دې مهال ثبت شوي دي. په همدې حال کې ښاغلی سیاد ویلي دي چې د قندار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په ګډون د یو شمیر ولایتونو امنیت قمندانان او والیان د انتخاباتو په چارو کې لاس وهي. په دې حکله بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د سمنګان والی وایي طالبانو د دې ولایت د 2 ولسوالیو په شاوخوا کې فعالیتونه زیات کړي دي او غواړي چې د افغانستان په شمال کې حلقوي لویه لار وتړي. والی عبداللطیف ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې په سیمه کې د ملي پولیسو د ځواکونو د شمیر کموالی د دې ولایت تر ټولو غټه ستونزه ده. دا هم نړیوال خبرونه. هندي او پاکستانی عسکرو په کشمیر کې په یو بل ډز کړی دی. د هند امنیتي چارواکي وایي په ډزو کې 4 هندي عسکر وژل شوی دي او 3 نور ټپي دي. پاکستان وایي چې ډزې هغوی نه دی پیل کړي، بلکې د هندي ځواکونو لخوا د برنه حق ډزو ځواب ویلای دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون یو سختدریزه اسلامي ډله په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون منع کړله. کمیسیون نن د ملي مسلم لیگ په نامه د نوي جوړ شوي ګوند کاغذونه رد کړل. د لشکر طیبې په خوانی مشر او مؤسس حافظ سعید د دې ګوند ملاتړی دی. په هغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښارونو په بریدونو کې لاس ترلود. امریکا د هغه په سر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو انعام هم ایښی. په پاکستان کې د بلې میاشتې په 25مې پارلماني انتخابات کېږي. سعودي عربستان د کوچني اختر په مناسبت بې وزلو کسانو ته د 1.5 میلیونه ریال ورکولو وعده کړی ده چې 3.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. د سعودي عربستان پاچا نن دغه اعلان کړی دی. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د سعودي عربستان دولتي تلویزیون ویلي چې په دې پیسو بې وزله خلک کولی سي چې د کوچني اختر لپاره خپل ضرورتونه پوره کړي. د سعودي پاچا د همدې کال په پیل کې هم د ملکي خدماتو د کارکوونکو، پوځیانو او هغو محصلینو چې په بهر کې زده کړې کوي د ځانګړو مرستو اعلان وکړ او هم یې په پیترولو مالیه کمه کړه. د دې ترڅنګ حکومت په هیواد کې دننه د شاوخوا 3 میلیونه کورنۍ لپاره د خیریه مرستو یو نوی پروګرام پیل کړ. د دې پروګرام له مخې تقریبا 1.5 میلیون کورنیو ته هره میاشت 928 سعودي ریال ورکول کیږي چې 250 امریکایي ډالره کیږي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نوریا. ایرانی چارواکو د یو مدافع وکیل میرمن بندي کړی ده. مشهور ایرانی مدافع وکیل رضا خاندان وای چې امنیتی ځواکونه یې نن کورته ورغلل او د هغه میرمن نسرین ستودیا یې د ایوان زندان ته یوړله. کاغلی خاندان په دې حق لنور جزئیات نه دی ورکړي چې امنیتی چارواکو یې ولې میرمن بندي کړی ده. داسې ویل کیږي چې د ایران د عدلی وزارت میرمن نسرین تیر کال جلب کړی و خو هغې د ورتګ نه انکار کړی و. هغې تل د ایران په قضایه ادارو انتقادونه کړي دي او د هغو میرمنو د خوشې کېدو لپاره یې کار کاوه چې په زور د ټکري په سر کولو په خلاف یې مظاهرې کولې. میرمن سوتودیا په 2010 کال کې هم د دریو کلونو لپاره بندي شوې وه. له شپږ سونه زیات غیر قانوني افریقایي مهاجر چې د تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایټالیا او مالټا ترمنځ په سمندر کې په یو کښتۍ کې بند ول او ایټالوي چارواکو اجازه نه ورکوله چې کته شي، د هسپانیې په یوه بندر کې کښتۍ لنګر اچولی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د همکار سید سلیمان شاه اوري.
وروسته له هغې چې د ایټالیې حکومت په خپل بندر کې د لنګر اچولو اجازه ورنه کړه، اروپایي هیوادونو سره شخړه رامنځته شوه او د ایټالیې حکومت په روم کې د فرانسې سفیر خارجه وزارت ته ورغوښت د مهاجرینو دغه کښتۍ د ایټالیې د سمندري قواو د دوو کښتیو په بدرګه نن د چهارشنبې په ورځ د هسپانیې په یو بندر کې لنګر واچوه. د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون د ایټالیې د نوي خلاصي حکومت پریکړه غندلې وه او ویلي چې ایټالیا د نړیوالو بشري قوانینو پر رڼا کې مکلفه ده په خپل خاوره کې ځای ورکړي. خو د ایټالیې د کورنیو چارو نوي وزیر ماتیو سالینو چې د سرسختي خلاصي محافظه کار ګوند غړی دی د ماکرون انتقادونه رد کړل او هغه ته مشوره ورکړه که دومره زیات تشویش لري نو په خپل خاوره کې دې پناه ورته ورکړي. دغه خلکو پورا یو نیم زر کیلومتره لاره وهلې وه او زیاتره یې د افریقا د فری صحرا اوسیدونکي قاچاقبارانو په لیبیا کې په کښتۍ کې کینولي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د بشری حقونو د څار اداروي د غزې په تړانګ کې په فلسطینی مظاهرچیانو د اسرائیل د پوز لخوا د وژون کې قوی نه کار اخیستل کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې نن دا اعلامیه خبره کړې ده او تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به هم نن په یو پریکړه لیک د بحث لپاره غونډه وکړي چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا د حد نه د زیات قوي کار اخیستل وغندي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم د تورته په یو پریکړه لیک بحث شوی و چې امریکا ویټو کړه. د امنیت په شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي و چې دا پریکړه ډیره یو اړخیزه ده او توازن پکې په پام کې نه دی نیول شوی. په مظاهرو کې 140 فلسطینیان ووژل شول او د 3800 زیات ټپي شول. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلو خطر نور نشته. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې نن ټول باید د خوندیتوب احساس وکړي ځکه چې د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلو خطر نور نه دی پاتې. ښاغلی ټرمپ د څرګندونې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر سره د تاریخي ملاقات نه وروسته وکړلې. په ملاقات کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون منلې وه چې د کوریا ټاپو وزمه به په بشپړه توګه غیر اتومي کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. فیسبوک، ټویټر او انستاګرام هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک کاري. دا چې ګټه یې خلکو ته څه ده او په کم برخه کې ډیر کارول کیږي په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یو خو تر دې مخکې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پایل نه تر اوسه د رای ورکولو په شرایطو برابر څه باندې 6.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. په دې اړه په موقع له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره په 3.4 ولایتونو کې 6,209,000 رای ورکوونکو نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دغه شمیر رای ورکوونکي چې څه باندې 2 میلیونه ښځې هم پکې شامل دي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله ثبت شوي دي.
در ارتباط با امار ثبت نام
هغه ویل دا نوملیکنې په اړه چې کوم ارقام د پروسې له پیل څخه تر وړ مورز موږ ته رسیدلې دي او په دریو پړاوونو لومړی دویم او دریم پړاو کې زموږ په مرکزونو کې ثبت شوي دي په شرایطو برابر 6,143,000 او 130 کسانو نوملیکنه کړې په دې کې 4,230,000 سړیان شامل دي او 2,113,000 یې ښځې دي او همداشان 119,000 او 233 کوچیان او 521 سکان او هنود دي
521 نفر است.
د ټاکنو کمیسون د وری میاشتې په 15مه د سلور دیر شو ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو نوم لیکنه پیل کړه چې بیا دا بهیر د غوی په 15مه د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته او د غبرګولی په 19مه کلیو او بانډو ته هم وغځول شوه. ښاغلی سیاد وویل چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی خو په کلیو او بانډو کې به دغه بهیر د چنګاښ میاشتې تر 14مې نیټې دوام وکړي. د ټاکنو د کمیسون مشر دغه راز وویل چې د غبرګولی میاشتې له 15مې څخه تر 20مې پورې دا ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې 2,396 کسانو ولسی جرګې او 3,850 نورو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. ښاغلی سیاد زیاته کړه د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو ګډون خورا کم و چې پر وینا یې د ولسی جرګې لپاره 301 او ولسوالیو شوراګانو لپاره 202 ښځو تر اوسه ځانونه نوماند کړي دي. د ښاغلي سیاد پر وینا د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر تېره ورځ پای ته ورسېد خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو د ثبت لړۍ نورو دوه ورځو ته هم غځول شوې ده. د ټاکنو کمیسون رئیس وویل د هغو نوماندانو اسناد تر اوسه ثبت شوي نه دي چې تېره ورځ له غرمې وروسته یې نوملیکنه کړې او ښایي د احتمالي نوماندانو دغه شمېره بدلون ومومي. له ټاکنو څخه د سار بنسټونه د ثبت شویو رای ورکونکو او نوماندانو شمېرې ته په کتو وایي چې د رای ورکونکو او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو په توګه د دوی د تمې په خلاف کم شمېر کسانو نوملیکنه کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د اټکل له مخې په افغانستان کې له 12 څخه نیولې تر 15,000,000 پورې د رای ورکولو پر شرایطو برابر کسان شته چې د تازه راجستر شویو کسانو شمېر یې نیمایي برخه هم نه جوړوي. هغه په ټاکنو کې د لږ شمېر کسان نو ګډون اصلي لامل نه امني وبلله او ویول
موږ باید لاس یو دور سندنه باید موږ کوم تر سره کړی ولې جنگ ده او دغه جګړې له بده مخه موږ تاسو ته کنه ډیر خونه خراب کړی دي. نو فکر کوم چې کمیشن په دې رقم مخته لاړ شي خدا ولې یو شنه بغا د خلانو لري چې څور به د ارقام وو کان په خیر ارقام موږ له دې خلانو لري چې د ارقام خدای له خواسته د شنو چې په دې کې خیالي ارقام فکر باندې یو کمیشن تروس پرې په دقیقه توګه دا ثابت کړنه چې د ارقام حقيقي ارقام دي.
د ښاغلی رشید پر وینا د دوی د معلوماتو لمخې په یو شمیر سیمو کې خلکو په جالي تذکیرو له یو ځل زیاته نوملیکنه کړې ده. ښاغلی رشید دغه راز وویل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې د شورا د غړو شمیر یې باید وو کسانو ته ورسیږي خو په کې 15 کسانو ځانونه نوماند کړي او په یو شمیر ولسوالیو کې حتی یو کس هم نوماند شوی نه دی چې دغه وضعیت ته په کتو ښایي ځینې ولسوالیو کې شوراګانې جوړې نه شي او په یو شمیر نورو کې نوماندان له ټاکنې پرته د ولسوالیو شورا ته لار پیدا کړي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو وروستی نوملړ د چنګاښ میاشتې په 10 نیټه اعلان شي. د دغه مهالویش پر بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په 28مه ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس غړي په سنگاپور کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د غونډې په اړه یو ډول دریز نه لري. دا چې دلیل څه دی لګرو سپه اکله رپورټ اوري. فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک کاري. خو د ټاکنو په روان بهیر کې رای ورکوونکو، کاندیدانو، رسمي اعلامیو او حتی د ټاکنیزې پروسې اړوند امنیتي مسایلو په اړه پکې تازه بحثونه کیږي. په دې انټرنیټي یعنی اجتماعي صفحو کې فیسبوک تر نورو زیات کارول کیږي. رحیم ګل ساروان په ټاکنو کې د ټولنیزو رسنیو په رول او اهمیت رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
دا ځل پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په داسې حال کې په افغانستان کې ترسره کیږي چې په میلیونونو خلک په پراخه کچه ټولنیزې رسنۍ کاروي. په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر نورو ټولو ټولنیزو رسنیو زیات کارول کیږي. په ټاکنو کې نوماندانو او خپل رای ورکوونکو لپاره ټولنیزې رسنۍ په داسې پلیټفارم بدلې شوې چې په اسانه او بې له کومې سختۍ خپل پیغام یو بل ته ورسوي. نایم اتارود په ټولنیزو رسنیو کې له مخکښو کارونکو دی. ښاغلی اتارود په فیسبوک کې تر 3,00,000 پورې فالوورز لري. نایم اتارود وایي کاندیدان په اسانه طریقه قدم په قدم د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته ځان ورپیژني او رای ورکوونکي بیا نوماندان په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوي.
نوماندانو دپاره فیسبوک یوه ډیره ښه وسیله ده تر څو کولی شي خپل پیغامونه، خپل کوم اهداف چې لري هغه له د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. خوشبختانه چې هغه کسان چې که سواد لري که نه لري، اکثریت د هغوی له سمارټ فون او په سمارټ فون کې له فیسبوک سره حتما لږ لږ آشنایي لري او حداقل که د یو نوماند عکس هم وګوري دا د هغوی په ذهن کې پاتې کیږي چې دغه نوماند داسې یو کس ده یا داسې یو کس نه ده.
نجیب الله آزاد له کابل ولایت نه پارلمان ته احتمالي نوماند دی. وایي ټولنیزو رسنیو په تېره بیا فیسبوک د نوماندانو لپاره کار اسانه کړی. له فزیکي ورتګ هاخوا نوماندان کولی شي مخامخ خلکو ته خپل پروګرامونه ووایي او د ټاکنو په تړاو له هر پرمختګي خبر کړي. ښاغلی آزاد وایي چې د نوماندۍ څومره کارونه یې ورته ټولنیزو رسنیو اسانه کړي دي.
مور شما د ولسی جرګې په انتخاباتو لپاره ځان احتمالي کاندید کړ، یعنی دا تصمیم ونیو په فیسبوک کې دا پوسټ وکړي د 400 تر 450 ملګرو، یعنی 420 ملګرو ما ته خپلې تذکیرې د تشکیلو کاپیان راولېږي، ځکه د کمیسیون یو شرط دغه هم دی چې زر ملاتړي باید ولري دغه کاپیان ولري. د دې ترڅنګ ماته ډیری ملګرو میسجونه راولېږله، ټلیفون شمیرې راولېږي، زما ټلیفون شمیره واخیستله، بیا دلته دفتر ته ماته راغله.
رای ورکوونکي بیا وایي تر ډیره ځوان نوماندان ټولنیز رسنۍ کاروي او فکر کوي چې ښایي د فیسبوک له لارې د خلکو پام ځان ته واړوي. یلدا جهانگیر رای ورکوونکي ده، وایي د ټکنالوژۍ په دې عصر کې خلک اوس په اسانو لارو فکر کوي.
سوشل میډیا یک مرجع هست که کاندید
ټولنیز رسنۍ یو مرجع ده چې کاندید پکې کولی شي ځان خلکو ته وپیژني. موږ ګورو دا د ټکنالوژۍ اثر دی، ډیجیټل اثر دی، او خلک هم هڅه کوي اسانه لارو ته پیدا کړي تر څو کاندید وپیژني.
غرغښت فولاد هم په دې باور دی.
ډیری کاندیدان خپل دغه کمپاین چې دا د ټولنیز رسنۍ د لوري کوي چې زه هم څارم او ګورم چې کوم یو نوماند ښه ده چې زه خپله رای ورته وکاروم.
په افغانستان کې 8 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي. د فیسبوک د کارونکو دقیقه شمیره نشته. ځینې وایي که ټولنیزې رسنۍ مثبت تاثیر لري، خو منفي تاثیر یې دا دی چې پر کنټرول نشته او د کنټرول قوانین وجود نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، د پکتیا والی شمیم خان او نورو ولایتي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د اوربند ساتلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا چې څه ډول مرسته یې لازمه ده په دې اکله هم درته رپورټ لرو. لږ وروسته اوري، د امریکا د کانګرس غړي په سنګاپور کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د غونډې په اړه یو ډول دریز نه لري. جمهوریت غوښتونکي خوښ دي، خو دیموکرات ګوند غړي زیات راضي نه ښکاري. په خپله جمهوریت ټرمپ د سنګاپور غونډه خپله لاسته راوړنه بولي او وایي نړۍ یې د یو اتومي بحران نه ژغورلې ده. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ لمړنۍ مخامخ لیدنې په کانګرس کې خبرګونونه راپارول دي.
زنان دغه غټ ګام له امله ولسمشر ته مبارکي وایم او هغه هیله بیانوم چې وایي دا بهیر به په یو تاریخي صورت تمام شي. یقینا چې امریکایان د جګړې د خطر او یو بل ته د سپکو سپورو د ویلو پر ځای مذاکرات خوښوي،
خو دیموکراتان د امریکا او شمالي کوریا تازه موافقې کې ډېرې نیمګړتیاوي ویني. دوی وایي دواړو غاړو د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره مهالویش ټاکلی نه ده.
This is the weakest statement I have ever
seen. دا شمالي کوریا سره په هر ډول تعامل کې تر ټولو کمزوري اعلامیه ده چې مالی ده لیدل. موږ د ترامپ ادارې ته په تمه یو چې وایي راتلونکی کار څه دی او تګلاره څه ده.
دیموکراتان وایي چې کیم جونګ اون پرته له دې چې په ښه ژمنه وکړي له ولسمشر ټرمپ سره د مخامخ ملاقات په خاطر ډېر امتیازات وګټل.
موږ یو ظالم دیکتاتور ده چې خپل خلک یې ځپلي مشروعیت ورکړ. امریکا د دې توان نه لري چې څرګند بریا ولري او د شمالي کوریا نه دایمي ډار ترلاسه کړي. دوی یوازې غونډه به د کیم لپاره بریا او د ولسمشر ټرمپ لپاره ماته وي.
خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې ننګونو ته پام ساتلی ده.
که څوک فکر کوي چې موږ په یوې غونډې کې د 500 کلونو څخه د ډېرې مودې ننګونې حل کولی شو، نو واقعبینانه نظر نه لري. دا آسان کار نه دی او په یوه شپه نه حل کیږي.
کیم جونګ اون
یو قصاب دی، هغه د خپلو خلکو قصاب دی. دغه سی وکړه سره استدلال داسې ده چې په خپل لاس شارک ته خوراک ورکړي.
ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له جنوبي کوریا سره مشوره وکړي، ویلي چې واشنگټن به له سیول سره خپل ګډ پوځي تمرینات بند کړي. د یو شمیر دیموکرات سناتورانو په شمول ګڼ امریکایي قانون جوړونکي ټینګار کوي چې د آسیا په وچه کې د امریکا خپل پوځي مانورې نه ځنډي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکې ویرجینیا ایالت راغلې نوې افغان کورنۍ روژه څنګه تیر کړه او یې روژه ماته څنګه ده، په دې اکله در سره رپورټ لرو. لګروسته اوري د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ویلي د هغو کړیو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی نیولی چې ممکن ظاهرا د حکومت او یا د طالب په نوم اوربند ته زیان ورسوي. والی شمیم خان او نورو ولایتي چارواکو له خلکو نه هم غوښتي دي چې د اوربند ساتلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی، ځینې خلک اندېښنه لري چې ممکن یو شمېر کړۍ او نورې وسلوالې ډلې له دې موقع نه وړه ګټه واخلي. د پکتیا والي چې نن خبري کانفرنس ته خبرې کولې، ویل له پرون راهیسې چې د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند پیل شوی، په دغه ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هیڅ ډول تعرضي برید نه دی شوی. والي شمیم خان کټوزی زیاته کړه، ښایي ځینې کړۍ ظاهرا د حکومت او یا د طالب په نوم د اوربند ماتولو هڅه وکړي، خو وی ویل چې دا ډول ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي ارګانونه پوره چمتووالی لري.
هر ډول کسانو چې هغه شاید ځینې بارني دسیسه ګري هیڅ نه غواړي، هغوی د اوربند مخالفې دغسې خلک دي، د حالت نه یو سو استفاده له دې حالت نه واخلي. د هغوی دپاره زموږ ملي امنیتي ځواکونو ته وظیفې ورکړل شوي دي، خاص پلانونه ورکړل شوي دي. ډاډه یم چې انشاءالله موږ به یو پوره امن اختر ولرو او ولس به یو خوشحاله اختر ولري.
والي شمیم خان کټوزی په یاده برخه کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانه خیست، خو ظاهرا ممکن هدف دا و چې د افغان حکومت په وینا له طالبانو پرته یو شمیر نورې وسلوالې ډلې هم د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي.
ولس باید خپل لاغه څه چې د دوی مسؤلیت هغه دا کې د خپل نظام، خپل دولت، خپل سیستم ملاتړ وکړي، له خپلو ګټو نه دفاع وکړي، د خپل هیواد له ګټو نه دفاع وکوي.
د پکتیا دی ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی چې له والی شمیم خان کټوازی سره یې دغه خبری کانفرنس ته خبرې کولې، له خلکو وغوښتل چې د اوربند په ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په هرې غواړي کې چې افغانان قتلېږي، دا د دې افغانستان بچیان دي، نو موږ د ولسونو د هغه د ستونزو او مشکلاتو د افغانیت اسلامیت د مسؤلیت سره سم غوښتنه کوو د دواړو غواړو نه، چې د افغانستان دپاره باید په ګډه کار وکړي او رښتونی شي او نه د پردیو دپاره کار وکړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دا کار چې د اختر لپاره دوه اړخیزه اوربند اعلان کړ، په تېرو اوولسو کلونو کې بېساری ګام بلل شوی. خلک هم هیله مندي چې سګانه اختر په امن او خوښیو سره ونمانځي.
نوم میرزا خان هم درد دغه جګړې ناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي، دوی ته د پایټکه کې خودل شي، ځکه په سوله کې ژوند، په سوله کې خوند او په سوله کې مینه وي. نو د مونږ هیله هم دا ده چې دواړه خواوې د دغه اوربند په اساس باندې سولې ته غاړه کېږدي او دوی د سولې لار خپله کړي.
په مجموعي توګه د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوي اوربند دا هیله پیدا کړي چې ښایي د اوربن موده وغځېږي او په دې سره د دواړو غاړو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. امریکا کې د روژې په میاشت کې میشت مسلمانان په مذهبي او عنعنوي توګه عبادتونه او روژه ماته کوي. په دې خلکو کې هغه افغانان هم شامل دي چې په وروستیو کلونو کې امریکا ته راغلي او دلته د روژې په میاشت کې د خپلو وطنوالو سره په شریکه روژه ماته کوي. متی الله عابد ورجینیا کې د روژې په میاشت کې جومات ته ورغلی او د همداسې نوو راغلو افغانانو سره یې لیدنه کړې ده او دا راپور پرې برابر کړی دی.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.
د امریکا د ورجینیا په اوربرت سیمه کې د دارنور په جمعات کې خلک د روژې په اخري جمعه منځ ته را روان دي. د جمعات امام طيب فريغي چې یو افغان ځوان دی وای چې دلته د جمعې درې جمعې کیږي او پروژه کې د خلکو بیروبار نور هم زیات دی.
فعالیتای زیاد ایجاد داریم.
موږ دلته د روژه په میاشت کې ځنګړي پروګرامونه لرو چې ټول مسلمانان هغه کمشران وي که کشران سړی یا ښځې او ماشومان ټول د کورنۍ سره دلته راځي او منځونه تراوی او روژه ماتی کوي.
د اوډبج نه علاوه افغانان په ورجینیا ایالت کې په سپرینګفیلډ سیمه کې د مدینه جمعات ته هم ورځي چې هلته هم د جمعات محتمم یو افغان ښاغلی جمال کاکړ دی. جمال کاکړ وایي چې دوی دلته پروژه کې د تراو ختم او د تهجد منځونو اهتمام هم کوي.
دلته ماشاءالله کورنۍ فامیلونه ټول راځي د وړو غټو سره زنانه مردانه او د دواړو لپاره ځایونه سهولتونه الحمدلله شته او تعداد تقریبا په روژه ماتی کې د دواړو خواو ته تقریبا د سل یو نیم سل کسان راځي. بیا وروسته په مانځه کې ماشاءالله زیات وي تقریبا درې درې نیم سوه څلور سوه کسانو پورې.
په مدینه جمعات کې د روژه ماتی په وخت افغانان د خپلو کورنۍ سره ګډون کوي چې یو هم پکې امریکا ته تازه راغلی میرویس جمال صافی هم دی. هغه وایي موږ د راتګ نه مخکې تشویش درلودو چې دلته به روژه او نور عبادتونه څنګه کوو خو اوس ډېر راحت احساسو.
زما به دا مسج وي چې موږ کله په افغانستان کې نو افغانستان کې به اکثره یا د ولایت په سره یا د قوم په سر باندې خبره کېدله. ما دلته الحمدلله مسلمانان د مختلفو ملکونو نه راغون شوي دي په مختلفو رنګونو باندې په مختلفو لباسونو باندې ټول په یو مسجد کې ودرېږي په یو ملا پسې او هغه خپله هغه عبادت کوي. یعنی دلته په عبادتو کې سړی که ووایم تر افغانستان ډېر خوځه کړی دی چې وګوري چې بارنه محیط یو شان او دنه د مسجد محیط بل رقم یو هغه محیط خامخا یو ځانګړی لذت یو مزه لري.
امریکا ته په تازه راغل افغانانو کې زیاتره ډیر مصروف ژوند لري او د روژې په میاشت کې هم خپل کار او مزدوري کوي او په همدې جریان کې د روژې فریضه هم ادا کوي. د ننګرهار نه راغلی افغان ډاکټر شفیق قریشی وایي چې زیاتره وخت روژه ماتی په داسې وخت کې راځي چې دی په کار کې مصروف وي.
په مسافرۍ کې لږ دلته فرق کوي. هر سړی دلته مصروفه دی کاري د کار لحاظه څوک د شپې د خوانه کار کوي څوک د ورځې د خوانه کار کوي کله موږ باندې روژه په لاره کې راشي کله د کار په ځای کې راشي.
د امریکا په جماعتونو کې مسلمان که هغه د هر هیواد وي د مانځه او روژه ماتی په وخت کې په یو صف کې کښېني او د یو بل سره په شریکه د دې میاشتې د فضیلتونو نه ګټه اخلي او د خپل وطن او خلکو لپاره هم دعا کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کندهار په ښار کې سدوزو دانه، سرپوخ بازار او کابل بازار د اختریزو توکو د خرڅلاو عمده مرکزونه دي. د روژې په وروستیو ورځو کې دلته ګڼه ګوڼه تر بر هر وخت زیات وي. عزیز الله پوپل په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
د اختریزو او خوراکي توکو بازار دلته خورا ګرم دی. د روژې په وروستیو ورځو کې دلته ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت ډیری. د کندهار ښار په زړه کې سدوزو دانه، سرپوش بازار او کابل بازار د اختریزو توکو د رانیولو عمده مرکزونه دي. دلته هر کورنۍ د اختر لپاره د وچې میوې بیلابیل ډولونه، کیک او کلچې او ځینې نور اختریز توکي رانیسي. پلورونکي یې له خپل کاروبار څخه خوښ دي او زیاتوي چې اوس یې ډیری تولیدات وطني دي.
دلې په کندهار کې خپله فعاله کارخانه لرو چې مخکې موږ دغه ماچي او دغه نیمکو د اختر میوې ټوله د پاکستان څخه راوړلې. نو تقریبا اوس 15 کاله یا 16 کاله کېږي چې دغه نیمکو وي دغه د اختر میوې موږ ټوله دلې جوړوو. نو په دې کې انشاءالله موږ تر یو اختر بل اختر ډیر پرمختګ کړی دی.
خو د خلکو اقتصادي حالات د اختریزو توکو پر کاروبار مستقیم اغیز لري. د وچ میوې پلورونکي وایي سره له دې چې نرخونو د تیر کال په پرتله کم تغییر نه دی کړی خو رانیونکي د پخوا په څیر نه دي.
اوس خو پخوا خو دغه یو د وړو ماچې وي دا د نخود ماچې وي اوس رنگ پر رنگ دي. هر شی
بل بدر کړل
بلې جرغوزي بادام پسته کاجو دا سنجیتي.
د خوراکي توکو ترڅنګ د کندهار ښار سرپوش بازار د اختریزو جامو، خولیو او بوټونو مشهور بازار دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای ملشه. درنو اوریدونکو که غواړی چې بیا ځلې د پښتو خبرونه واوري او تازه رپورټونه ولولي، نو کولای شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پرانیزئ او په ټولنیزو رسنیو کې، یعنی په فیسبوک کې هم کولای شئ چې نوي موضوعات ولولئ او تعقیب یې کړئ. نو د اوس لپاره راټول کړي مطالب د خبرونې په خاطر همدا و چې تاسو خبرو شو او وامریدل په لنډو شیبو.